سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو ز فريده سيال هرکلی کوم مجله په خبرونو پیل کړو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ ویلي د افغانو مېرمنو حقوقو سخت تر پخولو نشوي د خغلی بینټ په ټویټ کې بیګا د خبره کړې ده هغه زیاته کړې ده چې افغان مېرمنې د نور انسانانو په څیر د تعلیم او کار مسلې حق لري ریچارډ بینټ ویلي د افغانو مېرمنو ترڅنګ د ریګ او د حق غوښتنې کوي طالبانو لشبګم ټولګي او پورته د جون په مخ ځی تړلې د پانتونو د دروازې هم د جون پر مخ و تړلې او تیر اونۍ په خیر دولتي موسو کې د خزو پر کار بندیز هم لګو امریکا قطر او د نړۍ شاوخوا تلو سبیل بیل پانتونو د افغان جون لپاره ځینې سکالرشپونه اعلان کړي دي روسته له هغه چې طالبانو د جون پر مخ د پانتونو دروازې و تړلې د بورسیه د تیر یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې دي کڅام د نړۍ هیوادونو د افغان جون لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیا ژمنې کړي خو یو شمېر جونې وای اندېښمنې دي چې چرته دغه بورسیو ته بریالي هم شي خی طالبان به هرڅه د تک اجازه ورنه کړي د بی پولو خبریالانو سازمان وایي په تیرو دو لسیزو کې له 2003 څخه تر 2020 پورې څه باندې 1200 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي د دې سازمان راپور ښیي په دې موده کې په اوسط ډول هر کال تر 80 زیات خبریالان وژل شوي دي په تیرو شلو کلونو کې عراق او سوریا د 1500 خبریالانو په وژل کېدو سره د بی پولي خبریالانو راپور پر بنسټ دا هیوادونه د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک بلل شوي دي له عراق او سوریه وروسته ډیر خبریالان په شپږو نورو هیوادونو لاغې ډلې په مکسیکو کې 125 فلیپین کې 100 پاکستان کې 93 افغانستان کې 1 او په سومالیا کې 1 خبریالان په تیرو دوو لسیزو کې وژل شوي دي ایران پرون پنجشنبه د ایتالیا سفیر احضار کړ د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلی په تهران کې د ایتالیا سفیر جوزپا پرونی د هغه څه په خاطر ورغوښته چې دوی د ایران په کونی چارو کې د یو شمیر ایتالیوي چارواکو د لاسوهونکو خبرو او اقداماتو دوام بللی دی له دې یو ورځ وړاندې روم د ایران استازی په دې هیواد کې د وروستیو اعتراضونو په وړاندې د ایران د حکومت د کړنو د سپیناوي لپاره ورغوښته و د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت د ایرانی معترضانو پر وړاندې د ایران حکومت کړنې د نه منلو وړ بللې او خپل اعتراض د ایران سفیر محمد رضا صبوري ته څرګند کړی دی او د سوری حکومت وایي وسلوالو مخالفینو یې د دې هیواد په لویدیځ کې د نفتو د صنعت د کارکوونکو یو بس په توغندي وشته چې په کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي د سوریې د پټرولیم وزارت ویلي دي چې توغندی د التیم د تیلو تاسیساتو کې لګیدلی دی د برید مسؤلیت روسه هیڅ ډلې په غاړه نه دی اخیستی خو د سوریې د بشري حقونو د څار برټانیې میشتې بنسټ ویلي د اسلامي دولت یادایش وسلوالې ډلې د دې برید تر شا لاس لري له بلې خوا د سوریې په شمال کې د کوردانو په مشرۍ ځواکونه وایي د داعش پر ضد یې وروستي عملیاتو کې د دې ډلې 250 وسلوال نیولې دي تاسې د ازادي راډیو نه خبرونه واورېدل او مو لیدل وړاندې خبرونه کې دا مطالب لرو افغانستان کې څلورو نورو لوی غیر دولتي مؤسسو خپل فعالیت ځندو د شه د دې مؤسسو فعالیت ځندول به د افغانستان مخ پر زوړی اقتصاد څومره غیزمن کړي وړاندې په مجله کې به درته راپور او مرکه کې شنه ولرو لکه د خزو را ګرځول به څومره کورنی اقتصاد سره نور هم کورنی اقتصاد نور هم وزپی لکه د هره به یو فعال سره په خبري وکړو په پاکستان کې میشت افغانان ویر لري چې لدې هیواد ونه شړل شي د افغانان د پاکستان د کورنیو چارو وزارت حق لامی ته اندېښمن دي چې پر بنسټ یې سبا په دې هیواد کې د غیر قانوني مهاجرو د بخښنې لړۍ پاتې رسیږي د امریکا او قطر په ګډون د ځینو نورو هیوادونو پانتونونو افغان نجونو ته بورسي ورکړې دي په افغان نجونې وایي د طالبانو وروستۍ پرېکړو یې هیلې مړاوې کړې دي
د مور مې دا ارمان و چې زه به ډاکټر شم او طالبانو داسې یو کار وکړ چې د ما د مور ارمان یې راته نیمګړې پرېښوده
نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو منتیا مرار
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. څلورو لوی غیر دولتي موسسو خبرداری ورکړی که طالبان سمدستي په نا دولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لري نه کړي، په افغانستان کې به د ښځو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. د ماشومانو د ساتنې موسسې د ناروې د مهاجرت شورا پاملرنې او ورلد ویژن انټرنیشنل ویلي دوی نشي کولی له ښځینه کارکوونکو پرته میلیونونو اړمنو افغانو ماشومانو او ښځو ته مرستې ورسوي. امید زهرمل سره همدا شیبه په سټوډیو کې وصل شوی دی. زهرمل صاحب، که تاسو راته ووایئ چې دغه موسسې که چېرته طالبان میرمنو ته اجازه ور نه کړي چې کار ته ورسره ادامه ورکړي، آیا دغه موسسې به وکولی شي افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي؟
هغې ورځې چې طالبانو اعلان وکړ چې نور غیر دولتي موسسو کې انجونې او ښځې کار نشي کولی، دې څلورو موسسو خپل فعالیت وځنډول. خو تازه یې پرون خبرداری ورکړ چې د دوی د کار نه دوام به، یعنې که چېرې په افغانستان کې فعالیت همدغسې ځنډېدلی پاتې شي، د بېوزلو افغانانو هغوی چې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، په 2023 کال کې به د دې خلکو شمېر 90% افغانانو ته ورسېږي. دغه شمېرې به زه بیا تکرار کړم، یعنی یوازې 3% افغانان به په افغانستان کې داسې وي چې خوراک او څښاک به ولري، باقي 90% خلک به په 2023 کال کې د خورا نه خطرناک وضعیت سره مخامخ وي. سیف د چلډرن، این آر سی، ورلد ویژن انټرنیشنل او کار د موسساتو اجرایوي رئیسانو پرون په نیویارک کې رسنیو سره خبرې کولې او دا خبرداری هم ورکړه چې همدا اوس 28 میلیونه افغانان چې 44 میلیونه یې ماشومان دي په شری بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی له طالبانو وغوښتل چې هر سشر پر خپلې هغه پرېکړه چې پر افغان نجونو او ښځو یې په نا دولتي موسسو کې په کار کولو یې بندیز لګولی دا پرېکړه ژر واخلي، ځکه بدې پایلې یوازې هغو افغانانو ته رسېږي چې هغوی د ژوند په خورا سختو شرایطو کې همدا اوس بوختي او وضعیت یې داسې دی چې حتی د یو وخت خواړه نه لري. د دې غیر نا دولتي موسسو اجرایوي رئیسانو دا خبرداری هم ورکړ چې که چیرته افغانان په هغه ډول باندې چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او دوی په دې برخه کې زمينه مساعده وي، دغه ته زمينه برابر نه شي او خوځو ته اجازه ورنه کړل شي، بدې اغیزې او بدې پایلې او مسؤلیت به تر هغه کسانو په غاړه باندې وي چې اشاره طالبانو ته چې دغه زمينه یې برابره کړې ده. د دې کار لپاره دوی شمیري لړزون کې او تر خواري اندېښمنون کې پدې دي چې دقیق خای چې ګنې په افغانستان کې د خلکو فقر او بېوزلي تر کومه کچې ده. خو طالبان د دې خلکو یا د دې نا دولتي مؤسساتو د وړاندیز پاکل چې کله به دوی کارونه بیرته پایل شي، ځکه دا وایي شرط یوازې نه ده چې باید نجونو خو ته اجازه ورکړل شي تر څو بیرته دوی چارې پیل شي، کنه فعالیت ځنډېدلې پاتې کیږي. طالبان خو یې غبرګون ته هیڅ ډول عکس العمل تر اوسه پورې نه دی ښودلی، تر حال کې چې دوی نامه سرپرست هم ته وختي چې باید اجازه ورکړي. خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سرپرست توماس نیکلاسن بیا ویلي چې طالبان اجازه ورکړي چې دا نه دولتي مؤسسې خپل فعالیت پیل کړي، اون دنیا خو زم ولاړ شي دی، دا نو حد اقل اند دی امیدواري شته چې اجرایي عملیات پیل بیرته پیل شي.
ډیره مننه امید زهری مال و چې د څلورو هغو غیر دولتي موسسو په اړه خبرې کولې چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي او خبرداري ورکړو چې چیرته د دوی موسسې همداسې تړلې پاتې شي نو د افغانو ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کیږي. په همدې موضوع تم کېږو. د اقتصادي چارو کارپو سیر قریشي هم را سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. قریشي صاحب، که تاسو راته وایي دغه د موسسو بندیدل چې دوی افغانانو ته بشري مرستې رسولي، څومره د افغانستان د مخ په زوړ اقتصاد نور هم ځپلی شي؟
سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. خب افغانستان متاسفانه در شرایط کنونی با یک بحران انسانی بسیار بد روبرو است و چنین حرکات می تواند که بیشتر از 20 سال جنگ در افغانستان بود مردم بیشتر آسیب پذیر بسازه و همچنان از بین ببره، چرا که فراموش نکنیم 97% از جمعیت افغانستان اکنون در معرض خطر فقر هستند و اکنون بیش از هر زمان دیگر ما به کمک نیاز داریم و متاسفانه بحران سیاسی که در آگوست سال 2021 آغاز شد، ای منجر به خود انقباض اقتصادی قابل توجه در افغانستان به وجود آورد و ای افزایش ناامنی غذایی و محرومیت گسترده را بیشتر ساخت و آمار رسمی اولی تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی نشان میده که اقتصاد افغانستان در سال 2021 در حدود 20.7% کاهش یافته است و خود توقف ناگهانی کمک ها منجر به کاهش متاسفانه چشمگیر هزینه های عمومی و تقاضای کل و کاهش درآمد خانواده ها و کاهش مصرف شد، چرا که قبلا ما شاهد ازی بودیم که در حدود 8 میلیارد دلار آمریکایی خود بودجه ملی ما را تمویل میکرد و توقف ناگهانی کمک ها منجر به کاهش چشمگیر متاسفانه از
اینها بودیم. په بخینه سره که چرته دغه موسسه اوس کارت ادامه ورنکړي افغانان ته مرستې ونرسوي، راتلونکی کال به افغانان څنګه تیروي؟
خب من قبلا بر شما اشاره کردم که شرایط کنونی در یک سال بیشتر از یک سال اخیر متاسفانه که بیشتر تولید ناخالص افغانستان، رشد اقتصادی افغانستان، افزایش فقر، افزایش بیکاری را و سطح قدرت خرید مردم بیشتر ضربه زده و در پالوش سرمایه از افغانستان بیشتر فرار کرده و همچنان فرار مغزها صورت گرفته و حتی پیش بینی می شود که تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2022 بین 30-35% کاهش داشته باشد که خود از این میتونه که بیشتر اقتصاد افغانستان متاسفانه متضرر بسازه. و در حالی که ما اکنون در حال یک تورم بالا هم امرایش روبرو هستیم که بیشتر سطح قدرت خرید مردم ضربه میزنه و میتونم بگویم
قریشی صاحب که درسته پختنی پتوگ دام را تزواب که که چرت نریوال طولنی دا کم فعالیتون چوز با افغانستان که لری دا دی دا ترول پرزای باندی دا طالبان و حکمت سر تعمل وکری یا التا وک ولیشی چی دوی فعالیت تا ادامه ورکری دستی کم بلا لارشتا، یعنی دستی بلا حل لارشتا که دا دی پزای چی دوی دا خپل موسسی و تری خپل فعالیت بند کری یو بل لار باندی فکر وکری ترسو وک ولیشی افغانان تمرستی ورسی.
خب چون جامعه بین المللی روابط خود را با امارت اسلامی افغانستان توقف داد و قطع کرد و از طریق دولت کمک ها صورت نمی گیره، یگانه راه حل و یا امو الترنتیوی که بود مؤسسات خیریه یا انجوها بود که از طریق ازو به شمول ملل متحد و خود ایالات متحده امریکا این پول ها را روان میکرد و بر مردم از قبیل پول نقد و همچنان مواد خوراکی و مواد ضروری روزمره را بر از اونا توزیع میکرد. وقتی که این نهادها یا انجوها که به صورت عمومی اگر ما مثلا کشورهای جنگ زده را ببینیم یا کشورهای آفریقایی را ببینیم، این انجوها در اونجا فعالیت میکنند و اگر اینا هم این دریچه را بسته کنند این میتونه که
خب اوست طالبان اجازه نورکی یعنی بلا لار بنوی چه دوی برسته وکی؟
دیگه هیچ کدام گزینه و رای وجود نداره، پول را برای طالبا تحویل نمیتن، کمک نمیکنن و این نهادها همچنان اگر بسته شوند دیگه رای وجود نداره که کمک ها به مردم رسانده شوند.
تیره مندن کور موادان در اقتصادی چارو کارپو سیر قریشی و چه پا افغانستان که در غیر دولتی موسو در ترلو پاره مکسر خپل نظر شریک رو پمدی موضوع بتم شو در خزو در حقون و فعال قمر نیازه تبور شو. تاستم خراغلاست و میرمنی ازی که تاسی را تا پپیلی که داو وی چه تاسی هم یو لحق و کسان وی چه کار مکولا و کورنی که مو پا اقتصادی برخه که مرسته کولا علاوال تاسو نا پا افغانستان که پا میلیونون و خزی وی چه کاری کولا و دوی دو کور پا اقتصاد که پا یو دول نی و دول سهم اخیسته اوز دغه میرمن طولی پا کور که نستی چو برا با دغه کار کورنی اقتصاد وزبی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زه هم خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولنیوال ته وړاندې کوم. دقیقا تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید داسې ووایم چې زما په څېر ډېر مېرمنې په دولتي چوکاټ کې، په خصوصي سکتورونو کې، موسساتو کې، په هره برخه کې چې فعالیتونه درلود او خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ له خوا څخه مرسته وه، یعنې یو سقوط کېدله، یو پشتیبانی کېدله، یو حمایت کېدله، چې متاسفانه د نظام د تغییر سره سم کله چې کارونه په چپ سره نه ودرېدلی لا هم د یو لر مشکلاتو سره مخ وو، چې حتی تر کلونیوزو پورې زه خپله شخصا لاړم او دا پوښتنه مې د نړیوال څخه وکړه چې هغه منجمد شوې پیسې مخته موږ ته راکوي. نظام که جمهوریت ته که عمارت ده، حق خو یې موږ ده چې موږ پیسې باید موږ ته راکول شي، مرستې باید موږ سره شروع شي، باید انجوګانې خپل فعالیتونه شروع شي، باید موسسات خپل فعالیتونه شروع شي، تر څو چې موږ د بدبختۍ سره مخ نه شو. موږ دغه ناورین سره چې مخ یو، د دې څخه مخنیوی وشي او د دغه فقر او لوږې څخه موږ ژغورنه پیدا کړو. بند کرا بل آخر خارجی موسسات فعالیتونه بند کرا دا نو خپل یو ستر ناورین دی، اقتصادي ناورین دی چې دا به افغانستان د ډېر بدبختۍ سره مخ کړي، افغانان به ډېر بدبختۍ سره مخ کړي.
میرمن یزې په بخښنې سره
نه یوازې دا چې موږ اقتصادي ستونزې سره مخ کیږو،
میرمن یزې که تاسو زما غږ لرئ،
ټکنالوژي په وسیله باندې د یو شارګوټي شکل ځان ته اخیستی دا دومره سره نږدې شوي دي. مګر متاسفانه افغانستان ولې د دې هر څه څخه شاته پاتې شي؟ ولې موږ هغه چې هغه لاسرسی پرمختګ ته چې نړۍ لاسرسی ورته لري، ولې افغانان ورته لاسرسی ونه لري؟ محروم پاتې شي تر کومه ځایه پورې، تر کوم حده پورې، څومره مو نور شاتګ ته وړي؟
میرمن یزی
بشر نه یو،
تاسو زما غږ لرئ میرمن یزی؟
تر کومه حده پورې به زموږ حقونه تر پښو لاندې او زموږ حقونه به رانه اخیستل کېږي او به موږ چوپ چاپ ګورو؟
ډېره مننه. کور مودان ژوندی اوسی قمر نیازی د ښځو د حقونو فعاله وه چې دوی راسره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د میلیونونو ښځو د بیکاره کیدو او په کور ناستي او د هغې د اقتصادي پیامدونو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 13,000 او 15,000 14,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبان لخوا د نجونو د تحصیل او د کار د بندیز په اړه د ډیرو اعتراضونو شاهدان وو. ځینو په واټونو کې لاریون ترسره کړی او شمیره د پوهنتونونو استادانو استعفاوي وکړي، ځینو خپل کتابونه او تحصیلي اسناد څیرې کړل او ځینو نور په مختلفو لارو خپل مخالفت د طالبانو دې پریکړې ته ښکاره کړ. تفصیل به د دې موضوع په دې راپور کې وګورو.
افغانستان کې د نجونو پر زده کړې بندیز له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوی، لکه د دې زده کوونکي اعتراض:
برای اینکه بحث آموزش، دانش و تحصیل در افغانستان به تاریخ پیوست، من تمام آرزوهایم را همراه با کتاب هایم دفن می کنم.
ځینې نجونې هم د برقی له لاندې په دې ډول خپل اعتراض څرګندوي.
شاهین که پرید از پای پرواز زیلانه.
دنجونو اعتراض تر دې هم پراخ شوی دی، تر دې چې د طالبانو د مشرانو عکسونو ته یې هم اور اچولی دی.
آرزوهایم را به آتش نمی کشم، باید عاملینش به آتش کشیده شوم.
فقط بر از اعتراض می سوزنم.
د زده کوونکو اعتراضونو سره د پوهنتون استادان او ځینې نارینه زده کوونکي هم یوځای شوي دي، لکه د پوهنتون د استاد چې خپل تحصیلي اسنادونو ته اور اچوي.
اگر بعد از این درب مکاتی با پنجونا باز نشود برای خواهران گرامی ما، من دیگر از رشته تدریس منصرف و رو به شغل دیگری خواهم
سند گرفتیم.
او یا هم در پوهنتون د استاد په چیز چې د تلویزیون د ژوندۍ خبرونه کې خپل تحصیلي استادونه چیره کوي.
امروز وخت خوانم نخوانه، مادرم نخوانه درس، مای درس قبول ندارم، ما دروازه پنتون ای استاد ما اینه پاره میکنم، اصلی رو پاره میکنم.
خاقل مشهد ده حل لاره، حل لاره، حل لاره فکر کنید، ده اصناد و اصناد و اصناد و اصناد و اصناد و اصناد و
اصناد. نارینه زده کونکی ده هیوات پا نور سیمو که هم دنجون زده کونکو ترسنگ خپل سنفونه پریخی دی. دا کندهار کې د میرویس نیکه پانتون دی چې زده کوونکي له نجونو د ملاتړ پر مهال د طالبان لخوا ټبل کیږي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر اوس هم د دې پریکړې پر عمل کولو ټینګار کوي.
که بندیز را باندې لګي، که اټم را باندې استعمالي، که جنگ ته بیا راځي، که هر څه آمادګي لري، دا زموږ مجبوري ده چې موږ به د خپل دین احکام نافذوو.
طالبانو له ښوونځیو وروسته د نجونو پر مخ پوهنتونونه وتړل او بیا یې په غیر دولتي ادارو کې هم له کار کولو محروم کړل. هغه پریکړې چې سخت نړیوال غبرګونونه یې هم راوپارول.
راپور کې مو ولیدل چې د پانتونونو بندیدو ته افغانانو په بیلابیل ډولونو اعتراض کړی و. همدې د تعلیم مسلې ته به تم شو. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا اتلسو بیلابیلو پانتونونو د افغان نجونو لپاره لسګونه بورسی اعلان کړي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې وتړلې، دا بورسی د تیر یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې دي. خطر پردیس سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. پردیس صاحب، که تاسو راته ووایئ چې دغه بورسی کوم هیوادونه اعلان کړي دي، څوک ورته کولای شي چې درخواستي ولیکي؟
ډیر زیات مننه. سلام تاسو ته، د جانب ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. زه به پیل د دې وکم چې ما د دوو افغان محصلینو سره، البته ځینو محصلینو سره چې خبرې وکړې. یو محصله چې 20 کلنه د زینب نومیږي، د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې فارمسي برخه بریالی شوې. وایي په هغه هیواد کې مېرمنې نجونه له محرم پرته د سفر اجازه نه لري. نجونې به څنګه د زده کړو لپاره بهر سفر وکړي؟ نموړی ازادي راډیو ته ویل د زده کړو لومړی ورځ په هنتونه منا شوې او د غچارې راتلونکي لپاره ټولې هیلې لیکلې دي. د هغې خبرو برخه به واورو.
دا خو موږ ټول ته واضح ده چې طالبان د افغان نجونو پر وړاندې ټول تعلیمي بنسټونه تړلي دي او هېڅ هم د نجونو له لاس نه کیږي. نو دا سکالرشپونه چې اعلان شوي دي، دا خو ډېر ښه کار دی او موږ د دې کار نه رضایت لرو. دا چې طالبان حتی افغانستان کې بالکل د نجونو حق داس څوک چاته نه ګور چې د جنۍ یا انجونو یا د افغان مېرمنو حق او حقوق کوم دي. ټول خپل کارونه کوي، خپل په مصرفیتونو باندې بوخت دي.
له هغې وروسته چې طالبانو په افغانستان کې د انجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې، یو شمېر هېوادونو د افغان نجونو لپاره سکالرشپونه اعلان کړل. دغه بورسي چې د امریکا، قطر، د عربي متحده اماراتو د سوداګر او شاوخوا 1300 بیلابیلو د نړیوالو پوهنتونو لخوا اعلان شوي، شمېر یې سلګونو ته رسېږي. یو بله افغان محصله چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، هغې هم ازادي راډیو ته وویل نجونې غواړي په بهر کې لوړې زده کړې وکړي، خو د طالبانو لخوا شرایط سخت شوي دي. هغه وایي
بورسیو اعلانېدل د مختلفو هېوادو لخوا د افغان نجونو لپاره په اوسني شرایطو کې دا خو یوه ښه خبره ده. موږ پرې خوشحاله یو، خو اساسي ستونزه دلته ده چې طالبان جنکۍ ته اجازه نه ورکوي چې د یو ولایت نه بل ولایت ته یا حتی د یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته بدون له محرمه سفر وکړي. نو زمونږ تشویش دلته ده چې که چېرته جنکۍ دې ته اقدام وکړي او دې بورسیو ته اپلای وکړي او ته کامیابه شي، نو آیا طالبان به دې ته اجازه ورکړي چې جنکۍ بدون له محرمه مختلف هیوادو ته سفر وکړي او هلته خپل تحصیلات سرته ورسوي؟
د افغان ښځینه محصلینو لپاره د یو شمېر هېوادونو لخوا په داسې حال کې د بورسیو اعلان کېږي چې د طالبانو حکومت روانه میلادي میاشت یو مکتوب له مخې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو تر څنګ ټولې هر شخصي او دولتي تحصیلي او تعلیمي مرکزونه وتړل. د طالبانو دغې پرېکړې په افغانستان کې دننه بهر ګڼو غبرګونونه راوپارول او له طالبانو یې وغوښتل چې خپله دغه پرېکړه بېرته واخلي. بلې فرید،
ډېر مننه. کورمودان خاطر پردیس و چې افغانو نجونو ته د بیلابیلو پوهنتونونو د بورسیو په اړه تفصیل ویلي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پیوام د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې هیواد کې میشت او غیر قانونی کډوالو ته د بخنې طرحه سبا پېت رسیدي. رنا اسناوله خبرداري ورکړه چې لدی ورسته هغه کډوال جریمه کیږي چې په غیر قانوني توګه او لوخت زیات پاکستان کې اوسېږي. امید زهیر مل سره په استودیو کې وصل شوې ده. زهیر مل صاحب تاسو ته خیر اغلاست ویم ک تاسو راته وای چې دغه خبرداري څومره حالت میشته افغانان اندیښمن کړي دي؟
د دې خبرداري سره سم چې تیر شپه د پاکستان د کورنوي چارو وزیر رانا سناولا په خپل ټویټر باندې ولیکل چې په افغانستان کې په پاکستان کې البته د غیر قانوني کډوالو د مشتیدنې طرحه چې تر 1 دسمبر و پای ته رسیدي ګڼ شمېر افغانانو اندېښنه ښودلې ده. خو د رانا سناولا په ټویټ کې هم دا څرګنده نه ده چې ګنې د دوی جریمه چې په غیر قانوني کډوالو به یې هلته وزکې او یا تر پای هغه بلاک لیست چې دوی ورته وایي چې یو کال نه زیات وخت تیر کړی دی افغان کډوالو هغه بلاک لیست ته ځای نه تر شوی کړی چې بلاک لیست هغه ډول طریقه وه کړنلاره بس ډول اوسي. خو هلته د غیر قانوني کډوالو لویه برخه په پاکستان کې افغان کډوال دي. دوی سره ما نن خبرې وکړې یو شمېر سره ویلي چې پاکستان دوه ګونه چلند کوي، سره د دې چې دوی د ویزو د تمدید لپاره غوښتنلیکونه هم وړاندې کړي دي خو پاکستان نه دي منلي. نږدې 15 میاشتې وړاندې دوی ویل چې موږ دا غوښتنلیکونه د پاکستان وزارت خارجه او کورنۍ چارو وزارتونو ته نور اړوندو ادارو ته چي بای تاکرن تر سره کې وړاندې کړي خو لای برخلیک معلوم نه ده. ځنه نور بیا ویل چې شاید د دې پریکړې وروسته هغه سونځي چې دوی په پاکستان کې لري هغه لا دوه چند شي. د معنا چې په پاکستان کې اوس هم یو شمېر افغان کډوال په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندان کې یو زر سلور سو زیات زندانیان شته چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. شاید د دې کې چلور هم پورته ولاړ شي. دا یوازې د کراچۍ زندان دی، البته د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې نور افغان کډوال هم شته چې هلته بندي دي. دا ټول اندېښنې دي چې افغان کډوال هر طرف وي خو معلومه نه ده چې پاکستان د دې سخت عمل نه وروسته به د افغان کډوالو وضعیت کوم حالت ته.
ډېر مننه کور مو دا نومې زهر ملو چې پاکستان کې د افغانو مهاجرینو په اړه جزئیات راکول. اوس به هم ساحل بختیار ساحل ته ورشو چې دوی به موږ د سپورت لډګر خبر کړي چې د سپورت په نړۍ کې څه خبرې تازه دي.
سلامونه تاسو ټولو ته. لکه څنګه چې ټول خبر دی د سپورتس په نړۍ کې یا د ورزش په نړۍ کې تر ټولو خوشحالونکې خبر دا ده چې د فوټبال افسانوي لوبغاړی پیلی د 20 کلونو په عمر عمر هغه د سرطان له ناروغي کړي د او هغه په 13 پیړۍ کې د برازیل لپاره درې نړیوال جامونه ګټلی وو. دغه افسانوي ستوري په 2 لسیزو کې 450 لوبو کې ګډون کړي او د 201 ګولونه وهلي وو. هغه ته د فوټبال په نړۍ کې د پاچا لقب هم ورکړل شوی وو. دغه پمړینه باندې نه یوازې دا چې د ورزش په نړۍ کې د بیلابیلو ډګرونو لوبغاړو خوښي څرګنده کړې ده، بلکې د ډیرو نوموتو سیاستوالو هم هغه یو ضایع بللې ده. هغه مړینه خپل خوښي څرګنده کړې ده. د برازیل دولت بیا په دې ملک کې 3 ورځې ملي ماتم هم اعلان کړی ده. د کرکټ په نړۍ کې بیا د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ پیل شوی لومړنی ټیسټ لوبه په برابر توګه پایته ورسیده. نیوزیلند د پاکستان د 125 منډو د ټارګټ په تعقیب 1.5 منډې وکړي، 1 وکټ یې له لاسه ورکړه. خو لوبڅارانو دا پریکړه وکړه چې د لوبې هغه ټاکلي ورځ چې 5 ورځې وي او وخت هغه پایته ورسیده. نور په لوبغالي کې هغه وضعیت د دې اجازه نه ورکوي چې نیوزیلند باید خپل توپ وهنه ته دوام ورکړي. نو په دې اساس د غلوب په برابر توګه پای ته ورسوله. نو د دوی دویم لوبه به هم په راتلونکو 4 ورځو کې پیل شي. په بیګ بیش سیالیو کې به نن 2 افغان لوبغاړي ولوبېدل چې زهار الحق نوید 1 وکټ واخیست او مجیب رحمان کوم وکټ وانخیست او لوبه سیدنی سکسر لوبډلې وګټله.
بختیار صاحب کدام راته وای راشد خان د افغان ملي لوبډلې نوې کپتان ټاکل شوی، په دې اړه رستیخ برګونونه څه دي؟
ما لڅو ډیرو د کرکټ سارونکو سره خبرې کړې.
بختیار صاحب زموږ غکناوري فکر کوم چې تخنیکی ستونزې رامنځته شوې. بختیار صاحب سره زموږ اړیکه پرې شوه. په دې خبری مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم همدلته پاتې رسیږي. که چېرته تاسو خبری مجله نوی اوریدلې او نیمه وکتلې کولای شئ ازادي رادیو پانی ته ورشي، هلته وګورئ او واورئ. نو په دې سره زموږ خبری مجله پاتې رسیږي. ښه چاره
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 11 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 چلور نوی 9000 ولزرا اتسواتیا او 15000 نوی موندل شي.